دارد. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشین. آقای مراد خوش آمدین.
ډیر زیات مننه ستر فروغ. دوستانو د ازادي رادیو دایو سات خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا او بلاورس د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت به وایي چې د لوی لارو د امنیت لپاره نوي تدابیر نیولې دي. دوستانو پرونه یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا په بلجیم کې د افغانستان په اړه خبرې پیلوي. افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې شپېته موټر چلوونکي د طالبانو له منګولو خوشي کړي. او د سعودي عربستان ولیعهد سلمان محمد بن سلمان په ارجنټین کې د جی شل تر سرمشریزي وروسته د سیمې هیوادونو ته خپل سفر بیا پیل کړ. خبرونو تفصیل. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران باید د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بله ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا خبره د ناتو د عمومي منشي مرستیال وان پیرس کزالی پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. دا وی داناستې او موقع برابروي چې ناتو یو سل بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپلو ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ تر 2023 کال د افغان پوز مالی تمویل ته ژمن یو. دا به همداراز یو موقع وي چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې پښتننګونو بحث وشي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغان پلاوی مشري وکړي. دا افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې پاتې شپېته موټر چلوونکي د طالبانو له منګولو را خوشي کړي. د سمنګان په دریسوف کې پرون د سکرو ډبرو د لاریو شپېته موټر چلوونکي او د هغوی شپېته کلینران طالبانو له ځانه سره بیولي چې بیا شپېته تنه خوشي کړي دي. د سمنګان د والي وایان صدیق عزیزي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل لا هم نیمه موټر چلوونکي له طالبانو سره بندي.
فعلاً 60 نفر دریور در قضیه مقصود ولسوالی در اسف پوینت از طالبان گروگان است. ملاقات ها جریان داره که از طریق ماشین سویدان متنفذین محل در قسمت جایی از دار هم اقدام شود.
تر دې مخکې د چهارشنبه پر ورځ هم وسلوالو طالبانو د سرپل بلخ له لوی لارې 25 تنه له ځان سره بیولي و چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن له ایران سره لوبه وکړي. د فوټسال فدراسیون مطبوعاتي دفتر لیکلي افغان ټیم داسې وخت له ایران سره لوبه لري چې وار له مخې خپله پرونۍ لوبه له ترکمنستانه په لوړ امتیاز ګټلې ده. افغان ټیم د یکشنبه پر ورځ ترکمنستان ته 15 ګولونه ورکړل. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په ارجنټاین کې د جی شل تر سرمشریزي وروسته پرون بیرته خپل ګاونډیو هیوادونو ته سفر لسره پیل کړ. د پرون له موریتانیا نه الجزائر ته لاړ. د سعودي عربستان ولی عهد جی شل سرمشریزه کې تر ګډون مخکې خپل اوږد بهرنی سفر پیل کړی و چې عربي اماراتو، بحرین، مصر او تونس کې د دې هیوادونو مشرانو سره خبرې کړې وې. په استنبول کې د عربستان د قونسلګرۍ دننه د خبریال جمال خاشق جی تر وژنې وروسته دا بهرنیو هیوادونو ته د سعودي د ولی عهد محمد بن سلمان لومړنی سفر دی. خاشق جی د سعودي د ایجنټانو لخوا وشل شو او په خاطر یې نړیوالو پر ریاس سخت انتقادونه وکړل. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو یو ځل بیا پر جرمني او متحدانو غږ کړی دی چې په تور سمندرګي کې د روسیې د مخنیوي لپاره خپل پوځي حضور یاد کړي. پیترو پوروشنکو پرون د جرمني فونک میډیا گروپ سره په خبر کې ویل چې موږ د روسیې د متجاوز چلن پر وړاندې ښکارا قوي او یو موټی عکس العمل ته اړتیا لرو. اوکراینی مشر ویل روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین له پولو سره زیات سرتیری ځای پر ځای کړي دي او اراده لري چې د اوکراین په خاوره کې دننه خپل کنټرول پراخ کړي. د اوکراین او روسیې ترمنځ تازه جنجال وروسته تر هغې پورته شو چې د نومبر په 25 په تور سمندرګي کې روسي ځواکونه د اوکراین پر دریو کښتیو ډزې وکړې او 40 اوکراینی سرتیری ونیول. روسیه په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د یکشنبه په ورځ د کابینې له لوړ پوړو غړو سره د پاریس د وروستۍ مظاهرې زیانونه وارزول. مکرون له جیشل سرمشریزی تر بیرته سنیدو وروسته راسن له صدر اعظم ادوار فلپ د کورنیو چارو له وزیر او نورو امنیتي مقاماتو سره د اوړي میورسی په مظاهرو خبرې وکړې. د فرانسې ولسمشر ماڼۍ ویلي چې له صدر اعظم غوښتل شوی دی چې څو د مظاهرچانو له تنظیمونکو سره خبرې وکړي چې مظاهرې ختمې کړي. د حکومت له لورې له مظاهرچانو سره د خبرو مخکنۍ هڅې ناکامې شوې دي. د پاریس پولیس وایي پر سونګ موادو د مالی او د بیو د لوړېدو پر سر په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه چوبل شوي او 412 نور نیول شوي دي. پولیسو پرون ویل چې د شنبې د ورځې د مظاهرو په ترڅ کې دروش پولیس هم په ټپیانو کې شامل دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. روان خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدل شي. سبا او بل سبا د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم په دې غونډه کې ګډون کوي. دفاع وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي او ډیر شر به د دې لارو د امنیت پلان او طرحې عملی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغو وسلو پوځي تجهیزاتو د نمونو په اړه پلټنه کوي چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو ترلاسه شوي دي. په دې اړه د پوځي چارو د کارپوهانو نظر اخلو.
افغان دولت دلته یو د احتیاط پالیسي لري او هغه د احتیاط پالیسي د دوی څېړنې متاثره کوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان د تخمین پر اساس روان میلادي کال په افغانستان کې په ایچ آی وي یا ایډز اخته کسانو شمیر 15900 ته اټکل شوې ده.
په 2013 کال کې اعلان کو چې 15900 واقع په افغانستان کې شتون لري. تخمین دی کنه د دقیق ارقام نه دي، خو د پروګرام په چې ارقام شخصي هغه 2300 واقع دي چې په وقف کې هیڅ څه د دې نه دي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا خبره د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغان پلاوی مشري وکړي. ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی بروکسل کې دی او د دې غونډې په اړه رپورټ لري.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دا اونۍ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د جولای په میاشت کې د ناتو له سرمشریز راهیسې دا د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د دوی شریکانو چې په افغانستان کې پوځیان لري لومړی غونډه ده. د دې غونډه په درشل کې د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویاند پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل چې غونډه په د سیشن بی او چار شنبې په ورځ ترسره شي او د ناتو واتس ملاتر ماموریت د بهرنیو چارو وزیران بل افغانستان سره د ناتو ژمنې نوې کړي.
دا ناسته یو موقع برابروي څو ناتو یو ځل بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپلو ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ تر 2040 کال د افغان پوځ مالی تمویل ته ژمن یو. دا به همداراز یو موقع وي چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې پښتننګونو بحث وشي. اوس یو سخت حالت دی او په دې وروستیو کې افغان پوځیانو او هم ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. وزیران با په پای کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې په اړه له خپل ملاتړه ډاډ ورکړي.
تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې روانې دي. د نوومبر په 28 افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پرمختګ او سولې په هدف د جنیوا په کنفرانس کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو په خاطر یو 12 کسیزه مرکچی پلاوی تشکیل شوی دی. هغه زیاته کړه چې هڅه کوي څو د سولې داسې او توافق ته ورسیږي چې په هغه کې طالبان په یوه ډیموکراتیک او فراګیره ټولنه کې شامل اوسي. د نوومبر د میاشتې په پیل کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازیو سره خبرې وکړې. خو دغه ټولو هڅو سره سره داسې ښکاري چې په تاوتریخوالو کې چې هر کال په افغانستان کې په زرګونه خلک وژني کوم کمښت نه دی راغلی. له ډېرې مودې راهیسې طالبانو له افغان حکومت سره د مستقیم خبرو غوښتنې رد کړې دي. د نوومبر په 28 په کابل کې په یوه بهرني امنیتي شرکت د حملې له امله د یو بریتانیوي په ګډون 10 تنه ووژل شول. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. اوس به ولیدل شي چې د افغانستان په جګړې او سولې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تاثیرات به څه وي. په افغانستان کې څه باندې 1400 بهرني پوځیان د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې حضور لري. مصطفی صدیقی، ازادي راډیو، بروکسل.
د مصطفی صدیقی په راپور کې مو واوریدل چې سبا او بل سبا د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کوي، او د افغانستان یو پلاوی چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی مشري کوي هم په دې غونډه کې ګډون لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي، او په دې برخه کې ځینې طرحې لري چې په عملي کېدو به د لارو امنیت خوندي شي. دا خبره دفاع د وزارت وایي غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه پر امن لارو د ځانګړو عملیاتو ترسره کولو ډاډ هم ورکړ. خو تازه همدا پرون وسله والو مخالفانو له سمنګان مزار شریف ته په لویه لاره د بارونکو موټرو شپېته چلوونکي له ځانه سره وړي دي. صفی الله سرنګزیب په دې اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي عملیات کوي. دغه وزارت ویان د غفور احمد جاوید پرون د خبرو وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په سمنګان ولایت کې د بارونکو موټر شپېته چلوونکي وسلوالو مخالفینو له ځان سره یوړل.
یو لاغه موضوعاتونه چې د ملي دفاع وزارت پاغي کار کوي، پاغي باندې ډیر زیات فوکس کوي، هغه د لوی لارو د امنیت خوندیتوب دی. د هیواد په هر ځای کې چلته د لوی لارو امنیت له ستونزو سره مخ کیږي. موږ عملیات کوو هلته سمنګانو کې، دغه پیښه تازه شوې ده. ولې د شمال لپاره په ټوله کې زموږ د قول اردو قومندان چا یو پراخه برنامه کار کوي تر څو هلته دغه تهدیدونه او هلته په شمال کې هغه ټولې لارې چې ولایتونه له یو بل سره نښلوي د دې امنیت خوندي شو.
د سمنګان ولایت چارواکي چیرته چې د سړی تښتونې وروسته پیښه شوې وایي د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب هڅه کوي څو تښتول شوي خلک راخوشي کړي. د سمنګان د والي ویاند صدیق عزیزي وایي وسلوالو طالبانو پرون 130 تنه تښتولي وو، وروسته شپېته کسان خوشي کړل او نیمایي لا هم ورسره دي. شپېته کلینران د سیمې د خلکو په منځګړیتوب خوشي شوي، خو شپېته کسه خپله موټر چلوونکي اوس د درې صوف په عین ولسوالۍ په مقصود کلي کې له طالبانو سره دي. خبرې روانې دي چې د قومي سپینګیرو او د سیمې د خلکو په منځګړیتوب دا کسان هم راخوشي شي. په شمال کې یوازې د سمنګان لوی لار نه، بلکې بلخ ته د ځینو نورو ولایتونو په لوی لارو هم په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا خلک تښتول شوي او وخت نا وخته په موټرو ډزې کیږي. د تېرې چهارشمې په ورځ د بلخ کشندې ولسوالۍ نه سره پل ته په لار له یو بس موټر 15 کسان وسلوالو طالبانو له ځانه سره یوړل. طالبانو په هماغه ورځ ویل له 15 کسانو یوازې درې پولیس له ځانه سره ساتلي او نورې خوشي کړي، خو د بلخ ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي پاتې کسان لا هم نه دي راخوشي شوي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمند وایي وظیفوي غفلت او د تدابیرو نشتوالی د دې لامل شوی چې په لویو لارو کې وخت نا وخت امنیتي ستونزې رامنځته شي. مهمې لوی لارې باید امنیتي سروې شي. د همدې سروې له مخې قوت ورته تابع شي او له امنیتي قدرته داسې استفاده وشي چې په لوړو سیمو پوستې او سنګرونه ولرو او هم په خپله د سړک په سر منظمې ګزمې وکړو. نو له دې ټولو تدابیرو وروسته به د دې ستونزو په وړاندې مبارزه وشو. وسلوالو طالبانو د سمنګان د وروستۍ پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په ګڼو لویو لارو بریدونه کړي او ان په څو ورځو مهمې لارې بندې پاتې دي. یو بیلګه یې سکال د غزنی په ښار د وسلوالو طالبانو د برید پر مهال د کابل کندهار د لوی لارې تړل وو. د امریکا د بهرنی پالیسی یو چیرندوی مرکز فارن افیرز تیر جمعه لیکلی او طالبان په ځینو لویو لارو برلاسی دي، په بیلابیلو سیمو بریدونه کوي او لټول ټال 400 ولسوالیو په نږدې 2500 باندې یا پورا یا هم نسبی واک چلوي.
د سفیو لاستانګزی په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وی د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي او په دې برخه کې ځینې طرحې لري چې په امریکا دوبه د لارو امنیت خوند شي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د روغتیا وزارت په افغانستان کې په ایچ آی وی د اخته کسانو د شمیر او په افغانستان کې د دې وژونکي وایروس او ناروغۍ د وضعیت په اړه څرګندونې کړي. پام دې خبرونه کې په جزئیات اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو د نمونو په اړه پلټنه کوي چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې له طالبانو ترلاسه شوې دي. تر دې مخکې هم پوځي چارواکو د افغانستان په ځینو غربي ولایتونو کې له طالبانو د ایران سخت وسلو تجهیزاتو د نیولو خبر ورکړی. ایران د کومې انګیزې له مخې د طالبانو پوځي او سیاسي ملاتړ ته مخه کړې ده؟ سالم احمد صالح د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د افغان حکومت څېړنې به څومره وکړې شي چې حقایق رابرسېره کړي.
زما باور داری چې د افغان دولت په دې رابطه د څېړنو نه عاجز دی. فکر کوم چې د افغان دولت دلته یو د احتیاط پالیسي لري او هغه د احتیاط پالیسي د دوی څېړنې متاثره کوي. دوی فکر کوي چې ایران زموږ یو ګاونډی هیواد دی او زموږ په ګاونډ کې پروت دی او له بلې خوا نه دلته د امریکې سره ځینې رقابتونه لري. په دې رابطه دوی خپل ډېر واضح او څرګند سیاست نه شي عملي کولی. افغان دولت په دې رابطه لکه څنګه چې لازمي دی هغه څېړنې ونه شي کولی.
بل تر دې مخکې هم په فرا، نیمروز، هرات او نورو غربي ولایتونو کې ځینو افغان چارواکو د هغو وسلو او تجهیزاتو د نیول کېدو خبره کړې وه چې د دوی په خبره ایران سخت دي او وسلوالو طالبانو څخه ترلاسه شوي دي. هغه وخت هم دفاع وزارت د څېړنو خبره کړې وه. د هغو څېړنو نتیجه هم له ولس سره شریکه نه سوه. ولې افغان حکومت په دې برخه کې بیا هم خاموشي غوره کړې ده؟
بله، زه فکر کوم چې هغه عمده دلیل همدا دی. دوی فکر کوي چې موږ د ایران په رابطه څرګند یو مسله دا ده چې ګوري ایران په افغانستان کې فول لري، ځینې سیاسي کړۍ د ایران پلوه سیاست لري او هغوی ناراضه کېږي که افغان حکومت د واحد سیاست ولري په دې باندې، او له بلې خوا نه دوی په دې ویره کې هم دي چې چېرې دوی چې په دې رابطه څرګندونه واخلي کېدای شي چې هغه رقابت سیاسي که ایران له امریکې سره زده هغه شدید شي. نو له دې ویرې نه هم دوی دې څرګندونه نه اخلي په دې رابطه باندې. که په ټوله کې فکر وکړو ایران د تفاوت نه دی، ایران په دې رابطه ډېر مداخلې لري. هغوی هغه عمر استراتیژي داري چې دلته باتو دپاره یو څرخوږی جوړ کړي او هغه طالب بهترینه وسیله ده وجود دوی په اختیار کې. نو په اوږد مهال کې دوی غواړي چې دغه څرخوږی په دې باندې تبدیل کړي چې ناتو بالاخره په تنګ شي او افغانستان پرېږدي.
د افغانستان ملي ګټې څه جوابوي چې په دې برخه کې افغان حکومت باید څه اقدامات وکړي؟
ګوري دا ښکاره لافوهنه ده. یعنې په دې رابطه ډېر زیات ثبوتونه موجود دي. حتی فکر کوم چې بېخي څېړنې ته ضرورت لري. امریکا یو زبرځواک هېواد دی او د هغوی څېړنې هم باید اعتبار ورته ورکړل شي. د افغانستان ملي ګټې په دې کې دي چې په څرګنده له ولس سره دا مسایل ته شریک شي، د حکومت د طریقه د ایران د مداخلې مخنیوی وکړي، ځکه چې دغه مداخلې په ټوله کې د افغان امنیت ته ډېر زیات ګواښ پېښ کړی دی. د ایران د مداخلې د مخنیوي لپاره هم د نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي او هم په دې کال کولی شي چې ملګرو ملتونو کې خپل شکایت شي د ایران دپاره یو د فشار وسیله شي او د مداخلو مخه ونیول شي.
د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې که تاسې په یاد وي د ایران او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې زیاتې خرابې وې، خو په دې وروستیو کې دغه اړیکې تودې سوې دي. د طالبانو سرچینو دوه کاله مخکې ویلي وه چې د نظامي شورا یو هیئت د ملا ابراهیم صدر په مشرۍ ایران ته سفر کړی و. بلخوا تاسې خبر یاست چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور څه باندې دوه کاله مخکې چې ایران څخه راستنېدی په پا پاکستان کې په بلوچستان ایالت کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. دا خپله څه معنی ورکوي چې ستراتیژیکو ګټو دواړه لوري سره متحد کړي که نور مسائل هم شامل دي؟
نه، زما باور داری چې د ایران او د طالبانو ترمنځ یو لوی ایدیولوژیک او فکري تفاوت موجود دی. په هیڅ صورت دوی ستراتیژیکې ګټې نه لري، مقطعي ګټې لري. فقط هغه څه چې دوی دواړه سره نږدې کړي دي د امریکا ضد نظر دی. هم طالبان امریکا ضد یو ډله ده، یو قدرت باندې بدل شوی دی په افغانستان کې په دې وروستیو کې. او ایران امریکا زد فکر کهی چه امریکا شتون پا منطقه که افغانستان که دیگوی ملی گرد و تخطر دهی دوی کم ستراتیجیک یا والا اینه لری او دی فکیل حاضر ایران و دی طالبان سر مابان بری زیاد تفاوت موجود دهی
له طالبانو سره د ایران د پوځي او مالی مرستو د اداو پړه چې افغان حکومت وی په اړه تحقیقات روان دي په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو محمد شفیق امین څرګندونه واوریده. سالی محمد سالی د نړۍ مطبوعات او خبرونې لوستي او په وروستیو ګڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مطالبو ځینې برخې درسره شریکوي.
امریکایي ملټری ټایمز خبرونې د امریکا د دفاع وزیر پر هغو څرګندونو لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې په پوځي ډګر کې د پرمختګونو یادونه کړې او ویلي دي چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان ونیستل سي. جیم ماتیس د شنبې په ورځ پر ریګن ملي دفاعي بنسټ کې د وینا پر مهال وویل موږ به د یو څلوېښت نورو هیوادونو تر څنګ یو چې په تاریخ کې تر ټولو پراخ جنګي ائتلاف تشکیل کړی او غړي یې نورو هڅو ته ژمن دي. ملټری ټایمز د ښاغلي ماتیس دا خبرې هم راخیستې چې ویلې دي طالبانو ثابته کړې چې د افغانانو ژوند ورته هیڅ اهمیت نه لري، څرنګه چې دوی انتخابات نسي ګټلی نو د خلکو ترور کولو ته یې مخ اړولی دی. د خبرونه په حواله ښاغلی ماتیس دا خبره په داسې حال کې کوي چې څورې زمخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام د ملاتړ په اړه دې ته ورته ژمنه وکړه. ملټری ټایمز لیکي دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر شپاړو سوزرو ته رسیږي چې روزنیز ماموریت او د ټروریزم ضد رول ورترغاړي دی. په خبرونه کې یوازې د تیرې میاشتې پر مهال د څلورو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته اشاره شوې چې ورسره د 2013 میلادي کال له پایله په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 1300 ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلي د یې په سیمه کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر اهمیت کوم شک نه لري. جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې تیر میلادي کال یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتولو په اړه کړې وه. بریتانوی میل آنلاین خبرونې د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم د غړو د وروستیو اداو په اړه لیکنه خپره کړې چې په تړاو یې څېړنه پیل شوې ده. د لیکنې په پیل کې ویل شوي چې د افغانستان مقامات او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم د ځینو غړو د هغو اداو په اړه څېړنه کوي چې ویلي دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکو په جنسي لحاظ ځورولي دي. د خبرونې په حواله په دې اړه اول د جمعې په ورځ بریتانوی ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړ چې د فوټبال د ښځینه ټیم ځینو وتلو غړیو په راپور کې ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مرکز او 13 فبروري میاشت په اردن کې په روزنیز کمپ کې فوټبالرانې په جنسي لحاظ ځورول سوي دي. د تورونو کسانو په ډله کې د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم نوم هم یاد شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي چې حکومت دغه تورونه جدي نیسي او دا قضیه څېړل کېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په ویلامه کې دغه اداګانې رد کړې او ویلې دي چې دوی ته دغه سیچلن هیڅ د زغملو نه دی. د میل آنلاین په لیکنه د جنسي ځورونې قربانیان زیات وخت له دې بیرې خاموشي اختیاروي چې شایي په زنا محکوم سي.
نامې روغتیا وزارت وی د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل لمخې روان میلادي کال په افغانستان کې په ایچ آی وی اخته کسانو شمیر 15900 ته اټکل شوی دی. په دې وزارت کې د ایډز د کنټرول پروګرام عامر ډاکټر نقیب الله همدرد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 2018 میلادي کال کې دغه شمیره 1050 اټکل شوې وه. یو شمیر روغتیا پالان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت او اړوند مسؤلې نړیوالې ادارې باید د ایډز د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ او د دیني علماو د ممبر له لارې له دغه ناوړې پدیدې سره مبارزه وکړي. په اړه رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د تخمین په اساس په دغه هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز د اخته کسانو وروستی اټکل ښکاره کوي چې اوس په دغه ناروغي د اخته کسانو په شمیر کې کموالی راغلی. په دغه وزارت کې د ایډز د کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ایډز د کنټرول له ادارې سره 2200 مثبت پیښې ثبت شوې دي.
په 2013 کال کې اعلان کو چې 15900 واقع په افغانستان کې شتون لري. دا تخمین دی که نه، دا دقیق ارقام نه دي. خو د پروګرام څه چې ارقام ثبت دي هغه 2200 واقع دي چې په هغو کې 10% ښځینه دي. خو خوشبختانه چې موږ د نوې سنجش د ملل متحد ته ګورو چې تیر کال 2015 واقعي سنجش کړی و او سږ کال 2019 د ښایي چې افغانستان په نسبت ښه وضعیت کې دی.
د ایچ آی وی یا ایډز وایرس په 1980 کال کې په امریکا کې کشف او دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان په دغه ناروغي اخته دي چې زیاتره په افریقا او د آسیا په جنوب هیوادونو کې دي. ایډز یو وایروسي ناروغي ده چې علاج نه کیږي. دغه وایروس د انسان بدن ته له داخله دوه وروسته د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي او د انسان د مړینې سبب ګرځي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور په اساس په 2010 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې په ایډز ناروغي اخته نږدې 1 میلیون تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ایډز د ناروغۍ متخصص ډاکټر احسان الله احسان وایي د دغه وایروس د لیږد لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پیچکاریو کارول او د وینې انتقال دی.
کسان چې ستنه یو دی بل سره شریکوي، خصوصا په مخادره توک روغ دي کسان، نو کچيري وینه ککړه وي په ویروس باندې، نو دیو دی خپل دی وینه د لارې انتقالي، هغه عمدتا مثلا د جنسي لارې زیات دی، تقریبا 90% تشکیلوي، یعنی ناروا جنسي اړیکې دلته کامل دل کېږي، نو ډیرای چې دغه فیصدي بیا په زرقي متادینو کېده. او درېمه لاره عمده لاره چې دغه د مور نه ماشوم ته دی، که مور اخته وي نو ماشوم ته هم انتقالي.
ښاغلی احسان ټینګار کوي چې افغان حکومت او اړوند د نړیوال مرستندوی ادارې د په افغانستان کې د ایډز ناروغي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه پلي کړي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې ده چې د ایچ آی وی وایروس د خطرونو د مخنیوي په هدف په بیلابیلو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ کړي. د دغه وزارت د ایډز کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدرد وایي په 14 ولایتونو کې د ایډز د کنټرول ملي پروګرامونه پیل کړي چې پکې خلکو ته مشورې، روغتیایي زده کړې، تداوی او بیلابیل نور فعالیتونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان تر لاس لاندې پروګرامونو له پلان سره سم ټاکل شوی چې په 2013 میلادي کال کې نړۍ له ایډز پاکه اعلان شي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په تاسو ولم یا په لاس ولم
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
څومره او کومې نړیوالې کمپنی دی چې په فضا کې د سیالۍ په ډګر کې دي، یعنی په سپیس یا فضا کې د تحقیقات لپاره په خپلو کې سیالي کوي. په دې اړه لسمت سروان اورو.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا د 9 کمپنیو نمونه اعلان کړل چې په سپوږمۍ کې د تجربو لپاره له یو بل سره سیالي کوي. دا کمپنۍ په راتلونکو 10 کلونو کې کوچني توغندي یا روباتکس توربیړۍ جوړوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د ناسا یو رئیس جیم بریدستاین وویل د 9 شرکتونو د سیالۍ هدف دا دی چې پر سپوږمۍ لا ژر تخنیکي او ساینسي تجربې وکړي. شاید چې دوی سپوږمۍ ته لومړنی سفر په راتلونکي 2019 میلادي کال وکړي. د دې پلان پر اساس به په راتلونکو 10 کلونو کې ډیپ سپیس، سترابیوټیک، دراپر، فایر فلای، اندرو سپیس، لاکهډ مارتن، انتیوټیو مشینز، ماستن سپیس، موجاوی اوربټ، اوربټ بیوند او مون اکسپرس کمپنۍ راز راز کوچنی توغندي او ستوربیړۍ جوړې کړي. پر دې پلان به 2.6 میلیارد ډالر ولګیږي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو پامنځنی چپي 2015 نوي په ټوله افغانستان کې په ډیر صفه ډول سهار لونه د مخام تر وو بجو پورې ووري او ک انټرنیټ لاري نو د ازادي رادیو پر وې پانه azadiradio.com هم د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه تازه مطالب او 19 پروګرامونه اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه لرو خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د ناتو د بارنې چرو وزیران سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې پیلوي. دفاع وزارت وایي په سمنګان ولایت کې پاتش پېته موټر چلونکو په افغان چارواکي وی هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې پاتش پېته موټر چلونکو د طالبانو له منګولو راخوشي کړي. د سمنګان په درې سوف کې پرون د سکرو د ډبرو د لاري او شپېته چلونکو او د هغوی شپېته کلینران طالبانو له ځان سره بيولي چې شپېته کلینران یې بیرته خوشي کړي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن له ایران سره لوبه وکړي. افغان ټیم پرون ترکمنستان ته په 50 ګولونو ماته ورکړه. د سعودي عربستان ولی احد محمد بن سلمان په ارجنټاین کې د جی شل تر سرمشري چې وروسته پرون بیرته خپل ګاونډي هیوادونو ته سفر له سره پیل کړ. د اوکراین ولسمشر پاترو پروشینکو یو ځل بیا پر جرمنی او متحدانو غږ کړی دی چې په تور سمندرګي کې د روسیې د مخنیوي لپاره خپل پوځي حضور پراخ کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د یکشنبې پر ورځ د کابینې له لوړ پوړو مقاماتو سره د پاریس د وروستیو مظاهرو په اړه خبرې وکړې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او مخکې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه خبريږي. د برتانیا دفاع وزیر ګوین ویلمسن له خپلو خلکو غوښتي چې د دې هېواد پوځي سیمو ته نږدې له مشکوکو فعالیتونو مقامات خبر کړي. ویلمسن دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړه چې د روسیې د یو دولتي ټلویزیون کارکوونکی په دې وروستیو کې د برتانیا یو ډېر مهم پوځي مرکز ته نږدې لیدل شوی دی. په دې اړه سفیولا ستانکزی راپور لري.
د خبرو شوی ریپورتونو په اساس د بریتانیا دفاع وزیر ګاوین ویلیامسن وروسته له هغه خبرداري ورکړی چې د روسیې د یو دولتي ټلویزیون کارکونکي تیمور سراجیف د برکشایر په ښار کې د بریتانیا او ویایمي پوځي فرقې له څنګه ریپورت ورکاو. د هغه سیمه د چشاوخوای اغزن سیمونه لګیدلی او د خلکو ورتګ منه ده. تیمور سراجیف د ادارت کړي چې ګواکې هڅه کړي د سیمې تنه نوځي. د بریتانیا د پوځي مرکز له الکترونیکی او سایکولوژیکی جنگونو سره سره کار لري. په بریتانیا کې د خبره داسې وخت راپورته شوی چې د لویدیځو هیوادونو او روسیې اړیکې وارلمخه په بیلابیلو دلایلو چندانې ښې نه دي. په اوکراین کې د روسیې لاسوهنې، د امریکا د جمهوري ریاست پټاکنو او په ځینو اروپایي انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې، پراخې سایبری حمله او په بریتانیا کې د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا مسمومول هغه مسایل دي چې په خاطر یې له روسیې سره د لویدیځ اړیکې سړې شوې دي. د بریتانیا په برکشایر کې د واویایم پوځي فرقې شاوخوا امنیتي کمریخي چې د روسیې د یو دولتي ټلویزیون د لبنان د بیرو مشر تیمور سراجیف د نومبر په 28مه څو واره هڅه وکړه چې د پوځي فرقې ته ننوځي. سراجیف همدارس له یو کمرمن سره چې له موټر اکسونه اخیستل په اشاره خبرې کړي. د بریتانیا د میل رسپانې ریپورت ورکړي چې د دغه هیواد استخباراتي مشرانو په دې اړه څېړنې پیل کړي او هم یې د بریتانیا د ټولو پوځي سیمو قومندانانو ته ګواښ کړی چې بیدار دي اوسي. د بریتانیا د دفاع وزیر ګوین ویلیامسن له قوله ویل شوی چې موږ خپل امنیتی اړې او نظامی پرسونل ته جدي پام کوو او کچیرته خلک په دې سیمو کې مشکوک فعالیتونه وګوري باید راپور چارواکو ته ورکړي. سراجیف ورسته د روسی آر آی ای نوستی رسنۍ ته ویل چې د یو همکارانی په یو معمولی ځای کې پر ریپورت ورکولو بوختو او کوم پوځي مرکز ته د ننوتلو هڅې نه ده کړې. د بریتانیا د دفاع وزیر ګوین ویلیامسن وارلمخه په اکتوبر کې د روسیا تورن کړ چې د یو فور دولت په توګه عمل کوي او په خپل اعمالو به ځان منځوي کړی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې وایي ازري ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لوګر ولایت د محمد اغې له ولسوالۍ نه محمد عیسی ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د دغه ولسوالۍ د دهناو په کلی کې یو شمېر امنیتي پوستې د کلی په کورونو کې پرتې دي. دوی وایي کله کله د دغه ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړو کې ګولۍ د دې کلی په خلکو لګیږي او ځاني زیانونه ورته رسوي. دغه ستونزه مو د لوګر ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړه.
د انصاف پلټکه
خورور نوم دې سده او د کومه ځای دې ټلیفون کړي؟
محمد عیسی د بیناونه خبرې کوم، د ولسوالۍ محمد اغا د لوګر ولایت نه.
ستاسو مشکل څه؟
چې دلته د محلي پولیس او د هغه د مرکزي شمردمي په نوم دلته درې څلور ځلې پوتیا چې ورشوه ده د امنیت لخوا، د والي صاحب د لوګر نه، د لوګر ولایت لخوا او د کمانډان لخوا.
دغه پوستې چې کلی کې پرتې دي یا کلی ته سیرمه ځایونو کې پرتې دي، تاسو ته څه ستونزې پېښې کړي؟ دغه موضوع ووایه.
اووه میاشت اته میاشت کېږي چې دغه پوستې دلته ایجاد شوی ده، زموږ په کورونو کې اچول شوی ده، زموږ په مکتب په خولو کې اچول شوی ده. هره ورځ دغه دوی ته هدایت شوی دی چې دغه قالیه دغه منطقه نو امنه کړي. زموږ مکتبونه یو د ملالۍ متوسطه دغه سقوط ده په 50 متري کې موقعیت لري پوسته ورته. بله لیسه بیبی عایشه ده، د دیناو هغه بیبی عایشه لیسه دغه نفونو ده، دا سقوط کړی ده بالکل، دا په یو نیم سل متري کې ده پوسته ایجاد شوی ده. زموږ مکتب لیسه عالي دیناو ده، په هغه کې نږدې ورسره پوسته اچول شوی ده. دغه مکتبونه او زموږ مکتب د ټول مکتبونه او زموږ کلینیکونه ټول بند دي، ځکه چې هر ساعت هر دقه دوی فایر کوي. زموږ دولس کسه بېګناه خلک شهیدان شوي دي، پوستې وهي، ډریور ده، موټروان ده، دغه ټول شهیدان شوي دي.
ښه، د دغې ستونزې په اړه کله والي ته یا امنیه قمندان ته یا د لوګر په ولایت کې د امنیت عامر ته ورغلي یاستې او دغه ستونزه مو ورته بیان کړې؟
موږ درې څلور کره ته والي صاحب ته تللی یو او د هغه ته تللی یو، ولسوالي ته تللی یو، ولسوالي خبر ده، ولسوال صاحب خبر ده زموږ د مشکل نه. پوه شوې؟
هوکې پوه شوم. خو ستاسو دغه ستونزه له کوم ارګان سره شریکه کړو چې هلته تدابیر ونیول شي؟
زموږ د تاسې نه غوښتنه ده چې زموږ اواز ریاست جمهوري پورې ورسوه، ځکه چې دوی وایي چې دغه رئیس جمهور اچولی ده. که دغه رئیس جمهور دغه پوستې اچول شوی ده، خو دا خو زموږ په کورونه دي. هغه حقوق بشر تاسې په جریان واچوئ. هغه آیا حقوق بشر ده، حقوق دولت ده، یا حقوق امریکا ده، یا حقوق اشرف غني ده؟ چې موږ هم بشر یو نه یو. دغه خلک چې د دولس زره اطفال یا ماشومان چې د مکتب نه پاتې ده، آیا دوی هم بشر دي که نه دي؟ دغه دولس کسه چې بېګناه خلک شهیدان شوی ده، آیا دوی بشر دي یا نه دي؟ عمومي امنیت خبر دي په دغه تجارت باندې یا نه؟
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د لوګر د والي له ویاند خاغلی احمد خالد اساغزي سره شریک کړه. جناب اساغزي، د لوګر ولایت د محمد اغې د ولسوالۍ نه یو کس ټلیفون کړی چې د ملي امنیت پوستې دی یا د اردو یا د پولیسو پوستې بیخي د دوی د کورونو په سر باندې پرتې دي، او کله چې مخالفینو سره جګړه پیښه شي نو دوی ډیر پازابیږي، ژوند ته ډیر خطر دی، او داسې وایي چې کله کله مرمۍ په انسانانو هم لګي. په دې سره ستاسې نظر غواړو چې څه اقدامات به وکړي؟
ډیر مننه سر. دغه موضوع من په تیره نظامی جلسه کې هم په بحث کړی دی. چوندلته د خیزش مردمی یو څه پوستې دي چې هغه د ملي امنیت مربوط کیږي، اما دغه ورور ته په جواب کې باید وویل شي چې من په مشوره د اهالي دغه کم ځایو کې چې پوستې ځای په ځای کوو، ځکه مردمی خیزش مردمی دي، هغې په مشوره دا کار کوو. ولې کله نا کله دغه ستونزې بیا په هغه ساحه کې پیدا کیږي، ولې هغه په دې معنی نه دي چې هغه ستونزې ته موږ رسیدګي نه کوو یا هغه ستونزې حل نشي. دې ګله هم پر ځای ده، ولې هلته یو سلسله محدودیتونه موجود ول چې موږ په تیره نظامی جلسه کې په دغه فیصله وکړه چې دغه منطقې سپینګیری او مشران باید وګفتل شي. په دغه جریان دغه هفته کې موږ انشاءالله راغواړو سه شنبه یا چهارشنبه ته په خیر دی راغلی وو او دی نشست هم درلوده. بیا رئیس د امنیت سره جلاګانه دی موضوع ته دی مازل ته منګ رسیدګی کوو. حیات هم صحیح تاسو ولې دی چې منګ وګورو چې دغه موضوع تر کوم حد پورې واقعیت لري او ځکه ځینې ملحوظات نور هم هلته شته دي. کله نا کله په داسې وخت کې چې زمونږ پوستې په بعض مناطقو کې ډېر مفید واقع شي بیا په اهالي باندې فشار هم وي د نورو خواونه چې هغې دې ته راضي شي چې تر اوسه دې شکایت وکړي. د دې د پیښ په خاطر ولې به هر صورت موږ د پیښ ته رسیدګي کوو. انشاءالله رسیدګي هم کړې ده. په دې موضوع بحث شوی ده. دا آیات ته ټاکل شوی ده چې دا موضوع بررسي کړي چې واقعا دلته اهالي متضرر دي. موږ خو د خلکو دې آسایش لپاره یو کار کوو، نه خدای ناخواسته چې خلکو ته ستونزه پیدا کړو یا خلکو ته ستونزه راولاړه شي. د ځنه زمونږ هدف خلکو ته تامین دی، امنیت ده او صلح او آرامش ده. اما که کله خدای ناخواسته داسې یو پیښه کېږي چې هغه خلکو ته ازیت و ازار کېږي، هغه کار هرګز موږ نه کوو. انشاءالله دته رسیدګي کوو. راتلونکي سه شنبې یا چهار شنبې پورې به موږ دا مزل ته په اصلي اساس باندې رسیدګي وکړو.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د دهنو لکلینه د محمد عیسا په نامه یو کس ټلیفون کړو چې یو شمیر امنیتی پوسټې د دوی په کلی او حتی په کورونو کې پرتې دي. او کله چې دغه پوسټو او مخالفینو ترمنځ جګړې کیږي، د دوی ژوند ګواخي. او د لوګر د والی ویاند احمد خالد عیساغزی وویل چې په دې برخه کې د ولایت د مقام او امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ تودې خبرې روانې دي او په نږدې څو ورځو کې به د دغه ستونزې حلولو ته تدابیر ونیول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له آزادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. له کندهار ولایت څخه یو اوریدونکي پیغام راستولی دی، ډیر د خوشحالۍ پیغام دی چې وایي د دوی یو ورک د همدې خپرونې له لارې موندل سوی دی او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. د روزي محمد دا پیغام به پخپله د دل خولې واورو، بیا به نورو دوستانو ته هم ورسو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو او کارکونکو ته زه روزي محمد ارغنداو د وسوالۍ د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. مز کوم دو سورکو محمد نبی د پنځوایي د ولسوالي هغه پیدا سو. د ازادي د راډیو د کارکونکو سره د دې جهان مننه. سلام علیکم.
بل سلام علیکم. دا جمعه مزاهر او تکم د شریف الله ولایت وسیدم کې د ازادي راډیو د طریقه څخه یو اعلان ته وي چې والک د قرضې صاحب د حکومت په اول کال یا په دوم کال نظر کسوی دی او ته پیدا کړی دی. نو زموږ دا هیله کې هیله ده چې کچېرې دغه لک معلومات دغه اعلانات راډیو تلویزیون ته هم ورکړي او زما دغه نمبر دی ما ته زنګ ووایي. زموږ یو هلک د کرزې د اول کال باندې نظر کسوی دی، تازه ګل نومېږي، د امرالدین زوی دی، د سلطان محمد لمسی دی، د بولدک د ولسوالۍ څخه نظر اکثوي دي. نو که چېرې دغه سړي معلومات وي دغه مسیا په دغه نمبر باندې ټلیفون کوي او یا ریډیو ازادي ته اعلان ورکړي. السلام علیکم.
مننه دوسته. په تیر خبرونه کې د همدې نشانه په اړه چې تاسو وایئ دغه پیغام موږ خبر کړ چې دا د بیا هم خبروم، هله ده چې خپل ورک ته ورسیږي. البته د کوم پیغام چې موږ خبر کړی وو دا غو نوم فرق لري، خو نور نشانه هغه سده لکه تاسو چې وویل. بیا هم پیغام خبروم، تکرار خبروم، تاسو په دقت ووري او شمیره در سره یادښت کړئ کې دای چې هم د تاسو عزیز وي.
بله، از سلام علیکم. زه دولت ملت کندهار د پنجوایي د بلوڅوالۍ څخه خبرې کوم چې د قرضې درېیم کال وو چې په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې. چې زه د کور څخه کوچنۍ راوتلې وم په هغه وخت کې کډوبار وو. نو زما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټول ورک شي. زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم. زما په اړه څوک معلومات لري ما ته دې په داره چې نه زنګ ووایي چې زه د تلیفون شمېره به ورته ووایم. ما تلیفون شمېره ده 0 و 1 0 0 4 پینځه دوه یو یو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211214115.
اوس به د نورو دوستانو پیغامونه هم واورو چې په خپلو ورکو پسې ګرځي.
بلی السلام علیکم، زما حسین هم د پاره د ولایت د بکوال ولسوالۍ د شهید سیم تاثیر پاریکه کیم. زما یو ورور دی چې د الله په نامه دی، یو نیم کال کېږي د کور څخه نادره کسه ویلي. هر ورور د ده په حکله معلومات لري، د بورجان زوی دی، د مولانا حکم لسی دی، د محسن ورور دی، د مکې ولاد احمد عیسی. او ماته یې په دغه شمېره باندې زنګ و 0002422. السلام علیکم، د مشره دوی په ویلا. اول سلام علیکم، زه خان احمد جرجل زاله څخه خبره کوم. خبر ونه چې ما یو ورور کړه احمد په نامه، ارڅو کې په اړه ما ترې بدعت مې راځي، ماته زنګ وای چې پر هغه ته پینځوس یو نیو درې سوه د شپږته مې راځي زل جاو چې تکرار چې پر هغه ته پینځوس یو نیو درې سوه د شپږته و. سلام په مخه ښه.
بلی السلام علیکم، زه د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته په دواړه لاسه باندې سلام کوم، ځکه چې زموږ پیغامونه خپروي. زه عبدالکریم د فراد د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګرامي د کلیسا سره په لای کې مور ورځ ما یو ورو دی په نامه د جلیل، تقریبا 13 کال عمر دی او شپږ میاشتې کېږي چې نادره کسه وي. هر مسلمان ورور چې په باب باندې معلومات لري ډېره هیله لرم. ورور د زما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ راوي، 14 لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0000 شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0000 شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
سلامونه مې کلی سلامات مې تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو او د قدروال کارکوونکو ته خپل نظر سره ډالۍ کوم. یا هم ساحل سینای مد هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د ټلیفون پر لیکه. زما یو انډیوال ورځ دی چې د کندهار ولایت ارغندا ولسوالۍ د خواجه ملک د کلی اوسیدونکی دی، د حامل په نامه باندې. کدی زما غږ اوري یا کوم د دن جديد او ساوري لطفا د انساني مهرباني له مخې زما سره د ټلیفون پر همدې شمېرې باندې تماس ونیسي. چې پر وا څلور پنځوس دوه دېرش اته نوي یو. د ټلیفون شماره یو ځلې بیا تکرارم 0000 522 901. اتیا خپله جایزه دې ترلاسه کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه د فراه ولایت فراه رود ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قوم چې عبدالله بابو نومېږي، د یو کال راهیسې ورک دی، د ورې دی، او که هر چا ته معلوماتې په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووي 0000 352 101. شماره یو ځل بیا تکراروم 0000 352 101. که هر چا ته معلومات په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووي د یو کال راهیسې ورک دی، د شپېتو کالو پر شاوخوا دی. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، عبدالکریم لپاره د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګرانۍ د کلي استاد سره په لرنګ کې ما زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا 13 میاشتې کېږي چې ورک شوی دی او 19 کاله عمر دی. هر مسلمان ورور چې په باب باندې معلومات لري ډېره هیله لرم. ورور 13 لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ راوهي. زما د ټلیفون نمبر دی 0000 شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0000 شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو دوست وکړی د وحید په نوم، د ډېره وخت راهیسې که څوک معلومات لري نو ماته چې په دغه شمېره سره زنګ ووهي، 0909 0899.
بله السلام علیکم، زاد مانا نیرند ماستم بنا کا دیو ابو شعبان لکال مسیح مشرکین کی قومی وسطین سے ما یو دی جنا پنا مری تقریبا دو رت جل اسکل کی چھنا درا کر می دس بن می دمار مار مار مس سکتا کہ ہر مسلمان اور دے پاس مال ما تے دی اس پر ما زغ غ غ بکر اگے اس ما دا رسن کے زمان پیغام نہ شکی ما دا تلیفون شو میرا دا چپر ہوا چپر اتا انز درے وا وارنن اتا شپال.
الو السلام علیکم، زمر علی نیلمان د لشکرګا څخه تماس کوم. لطای سره زما پلانټ محمد جعفر نیمه تقریبا د 15 دیس کال کیس لکور د درکد کی هر څوک د پاره معلومات لري دغه شمیره دی ماته زنګ وی 0 300 300 300 300. ټلیفون نمبر یو زل بیا 0 300 300 300. د رادیو ته سلام، السلام علیکم.
السلام علیکم، زنده دا محمد خبر کوم د کندهار ولایت ارستان ولسوالۍ د توتازو د کلی څخه. مګر دا کار دې په نامه د علاوه جنډې د جماجه کار دې د اوتول وو د جانا وراره دې یو کال وو څلور میاشتې پس دا در رسېدو دې د خپله کور ته هر مسلمان ورور معلومات لري په ژوند یادمه خو د سړي ورکوو پر اویا پوسته دا اتیا اساسا در اتیا سرا یو ځل بیا سر اویا پوسته دا اتیا اساسا در اتیا د ژړې سره ولستاله عمر لري په مو وخت نه کوم.
زه با وژن د کندهار ولایت د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو د غلي خازن دي چې په جن نیزي دا وکړې دي کثیر زما غاوي په دغه شماره کې زنګ راته وویل 0 10 2 5 4 چې هر کیری څنګه غاوري دغه شماره کې زنګ وویل. سلام.
الو، زه حیات الله د هلمند د ولایت نه خبر در سره کوم. زما یو ورور د حمد الله په نامه دی، نیم کال کېږي چې ورک دی. نشانه دا دی چې په سترګې کې بور څه دی او پر څه برخو باندې یو نشانه ده، او بلې پر طالبانی پر سب څه پر طالبانی هم یو نشانه ده. د نور جان خان زوی د پکر خان کلمسید هلمند ورات نه دالي د سینې دی، یعنی کال کې چې ورک دی چې هر څه مازه غوري په دغه شماره کې ما سره تماس نیسته پر اوسه وا اته څه څنګه ساو څوارلس وساو بیا شماره یو ځل بیا درته وایم 0 300 300 400 400 بیا هر ضرر کولای شي که په داخل کې که په خارج کې ماته په دغه شماره ماته زنګ وهي. السلام علیکم، دا لدی لدی کارکونکو څخه
احمد جان ولا دی ازل جان د خدایانو له چالای او سدین ته د وزیر د فاروي ځکه لکه چې ما درکه ده که هر چا ته پته یې نو په دې نمبر دې شمېره وي 0 7 8 1 7 9 0 7 7 8 1 7 9.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا پیغام پرېږدم، زما زوی عصمت نومیږي د میوند ولسوالۍ نن دیارلسمه ده یا دولسمه ده تللی دي که هر ګران ورور مسلمان یا نږدې یا ورمعلومي یا ورسره یي که په افغانستان کې که په پاکستان کې په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0 10 8 9. د هر مسلمان ورور که چېرې معلومات په لري په دغه لمبر دې زنګ ووهي 0 10 8 9. وسلام ډېر ښه اچرا.
سلامونه نیکی دی ترور سنتر استاد رزیدن کو او د خطر ورکړ کوم ګټه په خپل نو سره ډالې کوم. سایر سینار له لمن ولایت مرکز لشکرګانه د ټلیفون پر لیکه. زما ملګری دی د کندهار ولایت رحمه الله صالح د حاجمر سینه او سیدن کې دی تقریبا د یو کې چې زما سره درک دی نه د مرکز نه د جن درک لرو. که څوک زما ږغ اوري او یا هم ته د نږدې دوستان اوري یا د زما ږغ خپل اوري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دې زموږ سره د ټلیفون پر همدغه شمارې باندې تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده 0 4 3 4 5 6 د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم 0 4 3 4 5 6 او خپل شیرینی ښه سمه شیرینی دې درلاسه کړي چې د پر سر باندې مرزه هغه جایزه ورته وکړه.
السلام علیکم اسلام دین نگرا صاحب خبر کوم یو څنګه سړی چې مسجد نومیږي او کلام لري څلور میاشتو راهیسې ورکښه دی شنې سترګې لري لن قدی د نگرا اور د سرو در اور سای د رنګ روټ څخه نادر کښه وی کچا ته په اړه معلومات دی په دې شماره دی واړی کوم لسی سی پر نه هاویا چلیش دونوی درې سادو پنځوس. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زما نوم عبدالستار ما د ورکلین نوم امیر خان مشاور په مامشا دا وکال کیږي د کندهار ولایت ته مې نه یې څنګه د کسوې د انسو کې په اړه معلومات لرې ما سر دې په دغه شمېره مسولې سي پر اویا ته څلويش شپېته نسه و درې څلويش لکه افغاني جایزه ورکول کیږي هر څه کې په اړه معلومات لرې په دغه شمېره ته ما سره سلام
علیکم. احمد رسول نه زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. مزه یو دوست ده محمد سلام په نامه ده د محمد خیل د کلی ده زابل ولایت شاجیر ولسوالۍ زادي رادیو له کارکون څخه څخه هیله کوم کچیر دا ما پیغام نشر کی او یادې خپل د ما आवाज اوري مې پر دغه شماره له مور سره اړیکه ونیسي چې پر اویا دواویا نونس انځه څو پنځه اتیا شماره یو ځل بیا وایم چې پر اویا دواویا نونس
السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم سلام محترم وروره. ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو دادی خبره کړه په دې هیله چې تر بلې خبرونه پورې ستاسو د ورکو ازانو ترک معلوم سی او یا هم له کورنۍ سره یو ځای سی. تر بلې اونۍ او بل پروګرام پرې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
یادی پا یاد یادی پا غم وقتی رو ما یا غم کد غم شرمی دلی پا ما بن رات لجوڑا دا یار غمونا یا غم رازا پا ما امبارشا یا تو دا یار غم استا وڈیر مدار کوما یا زما دلار تسل گی دی یا ستا دا وی جاڑ مل کہی سوک نرازی نشتا دزڑا مجال می نشتا او کنشتا نوی او چی پا جانا پس پا زورا و جان ما روڑا بندے بندے چیو پیلو نا روڑا بندے بندے چیو پیلو نا جانا نبیری لرازا چیو زانگو نا و جانا یک عمر داسی جدائی وی رنزور کنمار